پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه او خیچاره ده ازاده رادیو غرمنی خبری مجله ته راغلست. په دې خبرونه کې یو راپور وایي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو سره ژمنه کړې چې که د دوی د واکمنۍ په ټینګښت کې مرسته وکړي نو افغان طبیعت به ورکړي. د هم د طالبانو غبرګون
موږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبه وجود نه لري چې هغه دې دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي.
په کابل کې نن په یوه مظاهره کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. په غزنی کې یو شمېر ماشومان د زده کړو پر ځای مزدوري کوي. او په کونړ کې بیا خلک شکایت کوي چې د افغانۍ ارزښت اوچت شوی خو نرخونه نه دي رالویدلي.
چې ډالر ختلی ریټونه جګ شوي دي، بیرته ډالر ټیټ شوی دی ریټونه نه ټیټیږي. اوړه دغسې ګران دي، په 3000 او په 2500 روپۍ به وری ده.
په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ او له دې هېواده یې غوښتنه کوله چې د امریکا کنګل شوې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایرس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼه غالبه شوې ده. بشپړ خبرونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د هېواد پر ضد شعارونه ورکوله او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. لارون کوونکی وایي امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمني کنګل کړې او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لارون کوونکی وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ستونزو سره مخ دي، نو له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لرې کړي او نړیوالو ته هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هغه مهال د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. واشنګټن تر اوسه د دغه شتمني له آزادولو ډډه کړې ده. چین د روسیې په ملاتړ له ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک مسوده له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کول. یوه ډیپلوماټ چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې چینایانو د دغه پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یو مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. د راپور له مخې په دغه مورد کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتنه شوې چې افغانستان ته د زیاتو مرستو د رسولو د اړتیا په صورت کې د کنګل شویو پانګو څخه معافیتونو ته اجازه ورکړي. یو بل ډیپلومات هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته ویلي چې چین چې د امریکا له بندیزونو سره په اصل کې مخالف دی، په تدریجي ډول د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو سره یې هم مخالفت کاوه. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون په یوه ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یوه پټنځای عملیات کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړۍ حوزې اړوند په قصبې سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې اختطافچیان وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. دغه دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي انسان تښتونکو مقاومت کاوه چې په ترڅ کې د طالبانو یو سرتیری ووژل شو. طالب چارواکو ویلي په دې پټنځای کې هغه زرګر هم د اختطافچیانو لخوا وژل شوی چې له څه مودې راهیسې ورسره و. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. د ټولنې د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه یې تړل شوي او 80% خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروي هم د دې بي پولي خبريالانو او د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولن له خوا شوې چې پایلې پرون دوشنبه خبرې شوې دي. په سروي کې ویل شوی د طالبانو پراتک د رسنیو څلور اتیا فیصد خزینه کارکونکو خپل دندې پریښي چې ورسره رسنیز فضا تر ډېره د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د بیپولی خبرالانو ټولنې ویلي د تېر اوړي په مهال افغانستان کې 543 رسنیز بنسټونه فعال وو چې اوس یې یوازې 312 فعالیت کوي. طالبانو د بیپولی خبرالانو د راپور په اړه لا تفسیره نه ده کړې، خو له دې وړاندې له خپل اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تېره یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 93% او مایکرون دی. د کورونا دا بڼه چې تر پخوانیو هغو چټکه خپرېږي د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ بللې ده. د وایروس دا بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې پیدا شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو ته خپره شوې ده. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته د کورونا اړوند مسایلو باندې وینا هم وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم او ورزو لمړی موضوع ته. په کابل کې نن سلګونه کسانو د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې لپاره لاریون وکړ. دوی ګواښ وکړ چې بې وزله او فقیر افغانستان نړۍ ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. امریکا د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمني نه برمته کوي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت غوښتنې رد کړې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نور تفصیل راکوي. زما همکار شفیق عیار هڅه کوي چې په کابل کې زموږ له خبریال سره زموږ اړیکه وصل کی. فکر کوم چې زمونږ خبریال په کابل کې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. بلې، مهرباني وکړئ.
اکل سیم، نن په کابل کې سلګونه د دې خار اوسیدونکو د هغه څه په اړه باندې چې د افغانستان شتمنی بولي او امریکا کنګل کړي د دوی د خلاصېدو غوښتنه وکړه او د یو لاریون پر مهال باندې وویل چې دا پیسې چې دي دا د کوم حکومت نه دي، نه د پخواني حکومت او نه هم د اوسني حاکمیت په افغانستان کې، بلکې د دوی په وینا باندې چې دا د افغانانو پیسې دي، د افغانانو شتمنی ده او باید دا پیسې امریکا ژر تر ژره راخوشي کړي. تکل صاحب، دغه لاریون یو تنظیمون کی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل چې کچيري امریکا دغه پیسې را خلاص نه کی او دغه پیسې ازادي نه کی، نو یو فقیر افغانستان چې د ټول نړۍ ته په ستر ګواخ باندې بدلیدل شي او د افغانانو دغه ملیش تمانی باید دوی برمتنه کی. دوی دغه شان له طالبانو هم غوښتنه وکړه چې باید خلکو ته کاری زمینی رامنځته کی او د دې هیواد د اقتصادي بشري ناورین د رامنځته کیدو مخه ونیسي. خاغلی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل
او ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مدانه وکړه چې باید هر څونه ژر امریکا د افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړه ونز موږ لارینو نه پراتونکو کې هم دوام کوي سي دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، د تجارانو پیسې دي، د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د دې کنګل کیا د دې لامل ګرځېدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
تکل سے په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د بیکاری او بیوزلۍ کچه چې د اوج ته رسیدلې ده، همدا اوس میلیونونه انسانان د رسمي راپورونو په اساس باندې دا بیکاره شوي دي، او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان دغه 9.2 میلیونه ډالر چې دي د دې کنګل کېدل چې دا بل هغه ستونزه ده چې د دې سیمې د اوسیدونکو دغه شان د طالبانو حکومت په وینا باندې چې د افغانستان وضعیت البته اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخ کړی دی. وړاندې له دینم طالبانو بار بار غوښتنه کړې و چې دا پیسې باید آزاد شي، خو په وروستۍ مرکه کې د سپینې ماڼۍ ویان دی جنساکي د دې پیسو په اړه باندې وویل چې یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې تر اوسه پورې د لاسرسي وړ نه دي او دا بندې دي. هغه دا وویل چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه باس کوي. بلې
تکل سره ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. پر راپور کې مو اوریدل چې نن په کابل کې سلګونه معترضو کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له متحده ایالاتونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ دې آزاد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د یو راپور له مخې له پاکستانه زرګونه وسلوال او طالب پلوي افغانستان ته اوښتي څو د طالبانو د حکومت په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو طالب چارواکو له قوله په راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او په مدرسو کې په زده کړو بوختو طالبانو غوښتنه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي. سرچینه وایي په دې کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته، خو طالبان دا راپور ردوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د دوی د مشرانو په بلنه له پاکستانه افغانستان ته تللي څو هلته د دوی اوسنی حکومت لا پیاوړی کړي. واشنگتن پوسټ دا راپور په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر اوسنیو پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو په پاکستان کې د افغان کډوالو په مدرسو کې په زده کړو بوختو زده کوونکو څخه غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د طالب چارواکو له قوله په افغانستان کې د طالب وسلوالو شمیر 15,000 تنه ښایي، خو زیاتوي وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلوو شمیر د 15,000 او 10,000 ترمنځ دی. افغانستان ته په تللو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته. واشنگتن پوسټ د یو پاکستانی وسلوال له قوله چې افغانستان ته د طالب پلوو د استولو مسؤل دی لیکلي، دوی ته وړاندیز شوی که وغواړي افغانستان ته کډه وکړي هلته به دوی ته دایمي اقامت او د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور ردوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل په خپلو لیکو کې د هیڅ بهرني هیواد وګړي ته د فعالیت اجازه نور کوي.
زموږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي، ترڅو د نورو هیوادونو لپاره یا د همسایه هیوادونو یا د نړۍ د نورو برخو لپاره تهدید متوجه کی ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه باندې چې په هر ناحیه کې کوم راپورونه او ادعاوې نشریږي موږ یې په کلکه ردوو.
خو د طالبانو حکومت د دوی له واکمنۍ وروسته له پاکستاني مدرسو د دوی د حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته دراغلیو افغانانو د ادعا پاره څونه ویل. خو واشنگتن پوسټ د قدرت الله پونوم دی وز د کوونکې لقوله چې پاکستانی مدرسه کې زده کړې کړي لیکي څه کال ډیر زده کوونکې مخ کې لدی چې د ستار بندي وکړي او خپل زده کړې بشپړې کړي افغانستان ته تللی دي. د په خبره څه کال مولایانو هم د خپل مدرسو طالبانو ته رخصت ورکړ چې خپل زده کړې نیمګړي پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. د مخکنی جمهوریت حکومت لوړ پوړو چارواکو پاکستان تل په دې تورن کړی و چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته خوندي ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان او طالبانو دا تور راو. لواکال ریکل شوی جمهوریت غنی د جولای په 14مه د مرکزی او سویلی اسیا نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال چې په تاشکند کې جوړ شوی و ویلی وو وروستیو کې نږدې 10,000 وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوختي او طالبانو سره یوځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. له پاکستانه افغانستان ته د وخت طالب پلو پاړه داسې مهال دا راپور خبريږي چې ډېرې افغانان د پاکستان پاړه د طالبانو د حکومت په دریز نیوکی کوي. وروستیو کې پاکستان ته د طالب چارواکو سفرونو هم سخت انتقادونه راپورته کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی له شلو زیاتې ورځې کېږي چې پاکستان کې دی. پر هغه هغه محل نیوکو زور واخیست چې د حقانی مدرسې ته ولاړ او د سمیع الحق له زوی سره یې وکتل. نیوکه دا ده چې د طالبانو حکومت لومړیتوبونه له پامه غورځولي او د دې پر ځای چې د خلکو ژوند، اقتصادي پرمختیا، د زده کړو او تحصیلي سیستم پیل ته پام وکړي، پر حاشوي کارونو بوخت دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شی به پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په افغانستان کې یو شمیر ساختماني، لوجستیکي، صنعتي او سوداګریز شرکتونه له تمویل کوونکو ادارو او د افغان دولت له وزارتونو سره د خپلو مالی ستونزو د حل غوښتنه کوي. د وطن ساز شرکت مسؤول حاجی عبدالواحد نن ازادي رادیو ته ویل دغه شرکتونه چې شمیر 1500 شرکتونو ته رسیږي له تمویل کوونکو بهرنیو ادارو، نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو پیسو د ورکړې غوښتنه کوي. دی وایي چې وړاندې له دې نړیوال بانک بهرنیو مالی ملاتړ کوونکو ادارو او بیلابیلو دولتي ادارو ورسره ژمنه کړې وه چې د پروژو په بشپړېدو سره به د قرارداد پیسې ورکړل شي. د حاجی عبدالواحد په خبره یادو شرکتونو د سرک، ښوونځیو، ودانیو، دولتي ادارو او امنیو قمندانیو د ودانیو جوړولو په برخه کې پروژې مخته وړي او د ځینو هغو کار لا پخوا بشپړ شوی، خو لا تر اوسه هیڅ یوې ادارې د دوی پیسې نه دي ورکړي. د دغو شرکتونو د معلوماتو پر بنسټ یو اندازې یادې پیسې د طالبانو پر حکومت دي او نورې پر مرسته کوونکو بهرنیو ادارو او نړیوال بانک پاتې دي. د افغاني سری مشتې ټولنه د چین هیواد لخوا له دغه ادارې سره د څلور کانتینره طبي موادو لمرستي خبر ورکوي. د افغاني سری مشتې ټولنې بیان نوراغا صاحب زاده نن ازادي رادیو ته ویل په دغه مرسته شوي توکو کې د ایکس ری ماشینونه، د ټلویزیونی معایناتو ماشینونه، د زړه ګراف ماشین، د فشار آلې، د جراحي وسایل او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. ښاغلی نوراغا وایي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته له یادې ادارې سره دا د چین درېیمه جوپه مرستې دي. هغه په دې اړه جزئیات ورنکړل چې یاد وسایل او ماشینونه به چیرته په کار اچول کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ، یو یورو 112 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 24 پوله، یو انګلیسي پاوند 128 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1018 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې سوداګرو د نرخونو کچه د ډالر له رالوېدو سره بیرته نه ده راټیټه کړې. دوی وایي کله چې تېره اونۍ د ډالرو ارزښت په بې سارې کچې لوړ شو نو د خوراکي توکو بیې هم ورسره لوړې شوې چې د کار خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړل. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدون کېده. شپږ کلن یتیم لمسی له لاسه نیولې او اوس د اسدآباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وایي له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلو د خوراکي توکو بیو لوړوالی د ولګې سره مخ کړی دی. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یو افغانۍ لوړ شي نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغانۍ لوړیږي، او چې د افغانیو ارزښت بیا پورته شي نو د ټولو اړینو شیانو بیې په خپل حال همغه شان لوړې پاتې شي.
دا مې نو سید ایتیم دی پلاړی شي شوی چې ډالر ختلې ریټونه جک شوی دی، بیرته ډالر ټیټ شوی دی، ریټونه نه ټیټیږي، کارونه نشته. اوړه دغه سی ګران دی، په 3000 او په 2500 روپۍ بورې دا میوه دغه سی ګران دا، سبزی دغه سی ګران دی، ټول خلک نار نه ور ناشتي. نو دا درې مورز د ټول کې و راځي د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوړی په وړم کور می غټه شل 15 کڅه بیګام یوای و چپاټی د تریخ شي سغړې ګورم راسنه.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقه پیدا کولو په غم کې سرګردان ګرځي، او د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي، بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګې لاسه د ماشومانو د فریاد اوریدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څه واخلي او کور ته د یو وخت ډوډۍ یوسي. د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سلویخ کلن علی خان له همدې ډلې یو دی. وایي
چې دکاندار نه سودا پوښتنه وکړو چې وروره سودا راکه، هغه سودا یو په 15 باندې وای، ولې وروره ډالر جک شوی؟ چې د یو چانه هغه څپیا کاخلی له وای ډالر جک شوی دی. داسې خلک زموږ په کلي او په علاقه کې په بانډو کې شته چې هغه د ولګې نه هلاک او تباه دي، چا ور د ښځو کالي راایستلي دي، چا ور بشترۍ راایستلي دي، سړکونو ته هغه هم دي، څوک نه اخلي، پیسې نشته، مزدوري نشته دی.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي د نرخونو کنټرول لپاره یې ګړندۍ هڅې پیل کړې. د اسدآباد ښاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست ښاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه مونږه کنټرول کړي دي. چینی 3.5 زره تختلی وه، مونږ ولا ریټ ټاکلی 3000 روپۍ. قزاقي وړه چې دي دا 3000 تختلی وه، مونږ ولا ریټ را کنټرول کړی دی 350 روپۍ ته. سپیشل وړه چې دي دا 2023 ختلی وه، مونږ ولا ریټ را کنټرول کړی دی 200 روپۍ. دغه دغه دي غوړي چې دي دا 2000 تختلی وه، ریټ مولا را کنټرول کړی دی 1550 سره رسیدلی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي او له نه کنټرولې شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنۍ واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بې ساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر 130 افغانیو تبادله شو، چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو بیې هم پورته شوي. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی، خو د خلکو په خبره چې د توکو بیې هم هماغه شان لوړې پاتې شوي چې اخیستلې د دوی له وسه وتلې دي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندز ولایت کې په روان کال کې 1.5 تنه شات یا اصل تولید شوي او همدارس په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودې په حال کې دی. د شاتو د مچیو یو شمیر روزونکي وایي چې د کندز هوا د شاتو د پالنې لپاره مناسبه ده او ځکه نو په دې ولایت کې د شاتو د مچیو صنعت هم د ودې او پراختیا په حال کې دی.
کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصطفی له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولات کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړي.
قدر من اوریدونکو، دا موضوع مو په یو تفصیلی راپور کې راخیستې ده. پورا راپور نن د ازادۍ راډیو د 4 بجو په پښتو پروګرام کې خپریږي.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ راډیو.
په غزنی کې ډیرو ماشومانو زده کړې پریښي او مزدوري کوي. د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ، بیروزګارۍ او ګرانۍ له کبله د غزنی یو شمیر ماشومانو په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی. د هغه ماشومان دي چې له دې مخکې په ښوونځیو کې زده کړې کولې، خو اوس یې زده کړو ته شا کړې ده.
شمس خان چې د بوټانو په رنګ یې مخ، لاسونه او کالي لړلي دي، دی په شنه یخ د ښار په واټونو ګرځي او د خلکو بوټونه رنګوي. شمس خان چې شاوخوا 15 کاله عمر لري، وایي پلار یې کراچۍ چلوي او زما په ګډون لستنه کورنۍ ورپسې ده. نوموړی وایي د جمهوریت په وخت کې هیڅ کار نه کاوه، په وم ټولګۍ کې خپلې زده کړې کولې، خو اوس یې ښوونځی پرېښی دی. دی وایي د پخوا په پرتله ګرانی یو په 2 زیاته سوې ده. یو کس نسی کولی چې د کور تر وده ووځي، ځکه خو مې له پلار سره کار کولو ته اوږه ورکړې ده.
مکتب غربان له ډیره غربوی نه ټول پډریان شي له چاسیان شي له دې قوم له دې حکومت څخه لرم شي موږ سره کومک وکړي.
دا یوازې شمس خان نه دی چې په نازکو لاسونو د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټي، بلکې په غزنی کې ډیرای ماشومان په دغه حال کې تسترګو کېږي. دغه ماشومان وایي د طالبانو له راتګ او په هیواد کې د بیکاری، بیروزګاری او ګرانۍ له امله یې په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی، ځکه پلرونه او د کور نور سرپرستان یې نسي کولی چې د کور تر وده ووځي. دا دغه ماشومانو ډیری برخه یې هغه دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو، خو اوس یې خپلو زده کړو ته شا کړې ده. احمد خان بیا ولس کلن زلمی دی، دی هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې قدم وهي، د خلکو پښو ته ګوري او ډیری کسانو ته د بوټانو رنګولو ست کوي. احمد خان وایي یولس کسیزه کورنۍ لري او پلار یې مزدور کار دی. دی وایي ښوونځی یې پرې ایښی دی ځکه که کار نه کوي ځان او کورنۍ به څنګه ساتي.
زه بوټونه رنګوم د شارک یون کور ده چې دا حکومت بدل شوی دی، موږ ډېر خراب ده، موږ به ټوله ورځ دا بوټ رنګو چې هغه ته لاړ شو مکتب ته بیا کار دلته څوک.
شاوخوا دولس کلن شهزاد بیا د دوکانونو او موټرانو نظر ماتوي، د سپیلنی دوګوي او وایي له خپل پلار سره د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. د شهزاد کورنۍ تر ډېرو نورو لویه او دیار لستنه ده.
مخکې له دې چې دا حکومت راغلی موږ خپل درسونه ویل، خو اوس چې کله دا حکومت راغلی موږ پیسې او ډوډۍ شیان نه لرو، موږ مکتب پرېښی دی، ما پلار کراچۍ چلوي، نو موږ دواړه د خپل کورنۍ هغه پوره کوو خرچه.
دغه ماشومان په دې باور دي چې دوی هم د خپلو کورنیو لپاره وړ نفقه نسي برابرولی، خو بیا هم هڅه کوي. دوی له نړیوالو موسسو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو د دغه ماشومانو خوله له خاورو پورته سي. خو د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تسې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حکانی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دا زیرمې ډکې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په باور افغانستان د بشري ناورین ښکار سوی او په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ سوي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح واوري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
د ازادۍ راډیو د نن ورځې د غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو څو شیبو کې ستاسو له پیغامونو
محمد همدرد له لغمان ازادۍ راډیو ته دا پیغام بریدم په دې هیله سینا شریکی. دغه کم کانفرانس د اسلامي هیوادو په د پاکستان په قربتوب او د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي او یاد یې ارسوه ده. په دې کې هیڅ شک نشته که پاکستان دلته د اسلامي امارات سره رښتینې همکاري وکړي نو هیڅ شک نشته چې موږ به پرمختللی حکومت او پرمختللی افغانستان ولرو، او که چېرته د تیر په شان دوه مخي پالیسۍ ته دوام ورکړي نو په دې کې بیا هم شک نشته چې موږ به له دې حال نه پسې بدتر حالات سره مخ شو، هم حکومت او هم ولس. والسلام په احترام.
زه دا امیر متقی ته ویایم چې څلور میاشته د ووتی جنکه یې ته ښځه ته سبا کولینه نه خلاصوې، مکتب نه خلاصوې، دا به ته ضرور خلاصوې. دا خلکه مونده عذاب ته راوې، دا خلکه مونده تنګسه ته راوې، دا به ته ضرور خلاصوې ضرور. دوامه دا خبره دو چې بیرغ خبره دو تو سعید او کلمات پلیکلې تر کیلومتر نوم قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د میګوالین شاهده دغه د درې رنګه بیرغ چې کوم دی دغه په چا پورې تړاو نه لري، دا که جماعت قسم دی، دا د افغانستان یو زیړ نشان دی، دا درو خوستای دی، دا د ولتا تر پښې لوند کړای دی. یا د فرام ته ضد کې دومره ضدي خلک خمونه ولیدلې، یا پیږی نه یا په کاس کای په دغه مونده به ونه راسېږی. تندر پرین شرمده نه چې د درې رنګه بیرغ تر لوند نه و نو ګوښی نو بیرغ نه و په در ولوړ. دا دومره ملکي نه د واله په رسمیت نه پېژنې. بانی والا پا افغانستان خلق مند تنگا تراوی پا زون مند تراوی خو غوط تمان اللہ ای چه تا طالب یه میخه و خواخم یه خوستی تو داغا چاره داغا مکتب خلوس کا دا بیراغ و منا داغا میدیا چه دو داغا خلوسا کا دواما دا خبر در داکم چه کتا افغانستان ابو داوی نر ملکس را کمپانه رو وغورا پا افغانستان که داس مدانی ندی داس کوری ندی آغا شتاد که زخیری دی آغا شتاد که بندی نشتاد که دووبه چه منزه که عبودشی پا سلام پی اخترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه او دیرش دقیقی دی قدر من اوریدون کو ده نن رزی ده خبری مجلی مطالب هم دوم رو ده خبرونه پا دو همانی مایی که پینزویش دقیقی و نیز باس لرو چه اسدالله لودین با پا ده خبرونه که ستاسو کور باوی خدا شبا ده خبرونو لندیز واوری چه نوریاس نوری اورانده کوی
په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دې هېواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک د یوه میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کولې. خو د ډیپلوماتانو په وینا چین له په تدریجي ډول د بندیزونو له لرې کولو سره مخالفت کوو. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیات کړي او په نتیجه کې درې اختطافچیان وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. د ټولنې د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه یې تړل شوي او شپېته په سلو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بېکاره شوي دي. د امریکا په د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼه غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیرې یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 93% یې او مایکرون دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز بحث ته خراغلی. پاکستان د یک شنبه په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وو. په دې غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو ټینګار وشو او د افغانانو د لاسنیوي لپاره د یو بچی صندوق په جوړولو هم سلا وشوه. طالبان دا غونډه له سیاسي او اقتصادي اړخه ګټوره بولي او وایي دوی پکې اسلامي نړۍ ته ښکاره پیغامونه درلودل. سره له دې چې طالبانو له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې پر افغانستان حاکمیت ټینګ کړی، خو په دې کانفرانس کې د افغانستان د پخواني حکومت څوکۍ هم تشه ایښودل شوې وه. پښتنې دا دي چې د اسلامي هیوادونو دا کانفرانس رښتیا هم طالبانو ته لاسته راوړنو ډک وو، ولې کوم اسلامي هیواد پکې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنده او یا یې له طالبانو سره د رسمي تعامل اعلان ونه کړ؟ د ازادي راډیو اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر ساپای او حقوقي کارپو دینی عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا غړی صلاح الدین سیدی. میلمنو ته خراغلاست وایم. همکار مو هڅه کوي چې میلمانه استودیو سره وصل کی. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې حقوقي کارپو دینی عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا غړی صلاح الدین سیدی استودیو ته وصل دی. سیدی صاحب ستړي مشي، بحث بل تاسو نه پیل کو. د اسلام آباد غونډه چې د یکشمې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه، د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه، پر دې سربیره ورته د جرمني، امریکا او روسیې استازي هم بلل شوي وو. د افغانستان د حکومت لپاره، د طالبانو لپاره یې څه ښکاره پیغامونه درلودل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مطمئنا داسې ناشته ولاړې مثبت دي چې نړۍ د افغانستان په مورد کې بحثونه کوي او د مرستو وعده ورکوي. اما دا چې په پاکستان کې دایریږي او پاکستان به څه بهره برداري وکړي، دا چې طالبان به د دې نه څه برداشت کوي، دا هغه سوال نه دی چې لا تر اوسه پورې جواب ورته نه دی. اما په مجموع کې دا ناشته مثبت ارزیابی کیږي او په ناستو کې خو تنا وادي دي عمل بیا ورسته کیږي. تشکر.
بله، او سیدی صاحب څه فکر کوي طالبان سره څه ډول تعامل یا چلند وڅ په دې غونډه کې دوی ته د میلما په توګه بلنه ورکول سوي وا په څنګه ورسره د افغانستان ملي بیرغ خودل شوی وو د طالبانو بیرغ پکې نه وو او دغه راز د پخوانی حکومت چې مشري محمد اشرف غنی کول د هغوی څوکۍ هم تشه خودل شوی وو دا په څه معنی؟
په واقعیت کې دا هغه واقعیت نګری د چنړیواله ټولنه کوي. طالبانو ته هغه مقام ورکړ شوی وو چې شایسته دی، تر اوسه پورې نړیواله ټولنه په رسمیت نه دی پیژندلې. اما د ځمکې پر مخ یو واقعیت دی، نړیواله ټولنه معذب مکلفه ده چې د طالبانو سره تعامل وکړي د واقعیت په توګه. اما د دې نه پورته توقع طالبانو ته هم نه ده پکار او نړۍ ته. زه په دغه برخورد چې د په دې کنفرانس کې د طالبانو سره شوې فکر کوم دا واقعیت نګری ده او دا مثبت ارزیابي کوم. شکر.
بله، اټکل دا سیدی صاحب چې حداقل اسلامي هیوادونه یا د سیمه هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، دا د څلور میاشتې وسوي طالبان دا کوي چې د یو مستقل او پیاوړی حکومت ټول شرایط پوره کړی دي. اما ولې اسلامي هیوادونه زړه نازړې دي طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
واقعیت د خبرې دا دی چې تغیرات په افغانستان کې پناری کې یا په مسالمت امیز شکل راځي او یا د انقلاب لاره. طالبانو د مسالمت امیز په ځای د انقلاب لاره غوړه کړه او د مشروعیت سوال لا تر اوسه پورې موجود دی. دا چې طالبان د نړیواله ټولنه نه غوښتنه کوي، د ټولنه د مخه دي د ځان نه غوښتنه وکي، هغه اجراءات دي وکي چې د مشروعیت لپاره پکار دي. زه دا نه وایم چې سبا د ټاکنیو کې عام عدالت او سلسله پرنسپی پالیسی خبرې دي چې هغه باید وکړي. متاسفانه طالبان لا تر اوسه پورې نه ده کړې. زه په دې هم باور نه یم چې دوی به وڅوانیږي ټول شموله حکومت به جوړ کړي. ټول شموله حکومت قانوني حکومت جوړول پکار دي. قانوني حکومت لپاره معین وعده ورکول نړیواله کچه او د هغه په متناسب اقدامات کول دا هغه شی نه دي چې باید وشي. متاسفانه طالبان په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلي دي.
بله، او سیدی صاحب تر هغه چې موږ بل ملماله بحث سره وسليږي، خاغلی ودیر صفای ختم هم بلنه ورکړي دا خو حادثه کوي چې ورسره اړي کټینګ کو تاسو سره خبر ته ادامه ورکو. طالبان ته څه کول پکار دي؟ دا د اسلامي هیوادونو په سازمان کې هم له دوی نه غوښتنه وشو چې باید د افغانستان د خلکو بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو حقوقو ته، د خزو د کار حق ته، د تعلیم حق ته احترام وکي او هغه تضمین کړي. طالبان ته څه کول پکار دي چې کم تر کمه په دغو برخو کې حداقل د شرایط پوره کړي؟
طالبان په دې مواردو کې په کافي اندازه پاتې راغلي دي. طالبان د تیر قوانین په عمل کې لغوه کړی دي. نوی قانون قوانین نه لري. د افغانستان حالت په یو معلق حالت کې ده تمامت خادي. زه په یقیني ډول په دې باور نه یم چې طالبان د خپل اصول او اعتقاداتو نتیجه سیاسي مصالحه د اصول نتیریدل نه دي. اما په دې باندې باید اعتراف وکړي چې د اسلام د اساساتو نه متفاوت برداشتونه دي او مشروع حاکمیت هغه وخت منصرات لشي چې د خپل برداشتو لپاره د ملت نه مشروعیت واخلي. طالبان د ملت نه مشروعیت نه اخلي، خپل خط کشي ده. دا به تطبیقوم که نه تطبیقوم دا ټوپک او دا ملت. دا د هل لار نه ده. د افغانستان خلک د تراژدي سره مواجه کول نه دي په کار. متاسفانه طالبان مسلکي همکاري ته ضرورت لري چې په ډېرو مواردو کې نه لري او دا به خپل ځان ته ضرر ورسوي چې دا د دې کار دی. اما افغان ملت او سولې ته به ضرر ورسوي چې دا د تمام ملت کار دی او د تمام بشریت کار دی. متاسفانه طالبان په دې مورد کې تر ډیره حد پورې پاتې راغلي دي او د اورېدو غوږونه داسې لیدل کېږي چې نه لري. شکر
او مننه سیدی صاحب. کور ودان تاسو ته بیرته راګرځو. اورېدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې را سره برخه واخلئ. دا بحث د اسلام آباد د یک شنبه ورځ غونډه ته ځانګړی شوی. هلته د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه ترسره شوه. د غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه هم ورکول شوه چې په اعلامیه کې له افغانستان سره د بشری مرستو پر سوالو ټینګار شوی. د غراز دی وو وچې صندوق په جوړولو هم سلا شوی چې د دې وچې صندوق مدیریت یا چارې به هم د اسلامي پراختیايي بانک لخوانه کنټرولېږي. تاسو ته د تماس شمیرې اعلانوم: 00420211260. یو بل نړیواله شمیره ده: 00420211560. اوریدونکو وصل دی د براوخلو چې څوی مهرباني وکي. ازادي راډیو د اونیز بحث د پاکستان غونډه ته ځانګړی شوی. مهرباني.
سلامونه استاد محمد. سلامونه نه کی تاسو ته تاسو درنو من منو ته وړاندې کو من منو غونډه خو خدا غونډه خو پدې خدا چې خبرو نه خبرې پیدا کیږي. اما هغه مجلس کې هغه کانفرنس کې بیا خبرې نه ني چې حق حقدار ته وسپاري. یو ملامت معلومه نه کړل چې طالبان ملامت کنه نه واله ټول نه ملامت ده. دا معلومه نه کړل پکې. اما منګ نه واله ټول نه غواړو چې نه واله ټول په منګ باندې ظلم روا کوي. په منګ په دې منګ مملکت کې تلويخ میلیونه نه پوسټه. اما یو طالبان خو نه دي چې یو طالبان نشي. تاسو طالبانو لپاره په ون افغانستان بندیزونه ولګول. اما موږ شکایت لرو د محکمې نه. شکایت لرو نړیوالې محکمې نه. شکایت لرو چې ولې د موږ غم نه خوري. ولې د موږ ملامت نه معلوموي. امریکایان په موږ ظلم کوي، ناروا کوي. ولې پیسې قیدوي. ولې بندیزونه را باندې لګوي. حکومت د موږ ده، وطن زمن ده، ازادي زمن ده، خبرې زمن دي، پیسې نور خلک کوي. دا من تیر پہ قبول ولی مل نه دي چې موږ پیسې په نور مملکتو کې وسی کېږي. په خپل وطن کې دي موږ وسی. وسلام په احترام سیدی صاحب. سم سلامونه
نه دي کور مودان بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو اونیز بحث.
د دې سره تاسو سلام. او د ما خو دا نظر ده چې د غونډې په اړه چې دا کوم ملکونه طالبانو سره دوستي لري کنه، په دې ته ځان دوست کړی دا هغه په واقعیت کې نه غواړي چې طالبان د خلک په رسمیت وپېژني. چې د خولې غولول کوي طالبانو سره دا کوم دي چې دا مطمئن دي په دې باندې دې سره د موږ دوستان دي. هغه خلک دې سره د ما په نظر خپل دوګونه چلن کوي. دا غو نظر
او ډیر مننه. سلامت اوسې. نظر مو واوریدل شو. بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکي. ازادي راډیو ده. او مننه لګ مزاید بدل کړي چې دا غږ مو راته واضح راسي. خاطر دې اوریدونکو اړیکه پرې شو. بل اوریدونکو لرو. مهرباني وکي. ازادي راډیو ده. بل زموږ کا غوړی.
السلام علیکم.
علیکم السلام. غاگ مرازی رادیو آواز موټیټ کې خبرې وکي.
ولې لزم د المند څخه خبره کوم؟ خبرې خدای دې چې موږ دغه افغانستان ته نور توان نه رسول. لکه موږ افغانان چې رسول یو ملک چې په یو نیم سل کال کې خپل جوش د خپلواکۍ یو داسې دغه رانشي ګرده د بل په د خارجیانو په دغه موږ ته مشران راځي. نو موږ به څه دغه د دې څخه ولرو؟ څه امید ولرو؟ بل مې د امریکا سره ګذشت کړه. تاسې راواخې وګورې نو تر امریکا ظالم په جان کې یو ملک لا نه دی تیر شوی. تر نن تاریخه پورې به مې اټم د استعمال کړی دی. خصوصا په افغانستان کې د بمانو مور د استعمال کړ. هغه ظلمونه هغه چاپې وو هغه دغه چې دوی وکړلې.
موږ دغه د اسلام آباد د غونډې په اغېزو خبرې کوو. څه فکر کوئ دا غونډه به د طالبانو لپاره، د حکومت لپاره، افغانانو لپاره ښکاره پیغامونه او نتیجې ولري؟
ورکه
افغانان خپل لاستر سرور کې او خپل دلته د مملکتونو د تاریخونه د دې مملکتو ګوره خارجانو نه دی ورته جوړ کړی نه د خارجانو په مرسته او په پکر جوړ شوی دی مملکت خپل په خپل افرادو په خپل نفرو باندې جوړیږي زه دا باور در کوم چې په افغانستان کې مې عزت وړي چې یادې څوک مړ شي یادې دغه شي چې نن دغه حکومت دغه دغه په صداقت باندې دغه خلکو سره او غوته نور دغه تیر شي دی خپل تر هغه اعتبار وو چې دی وغواړي چې اوس په سازمان ملل په نورو ځایو کې ناست دا افغانستان به دا افغانان خپله جوړي بل څوک یې نه ورته جوړي نه دا غونډه والا ورته جوړي هغه به یو څه تر پالونه ورته راواسي یو څه کوټونه لیلایمیان به ورته راواسي ولې خو هغه کار چې په افغانستان احتیاج ورته لري هغه نه ورته کوي هېڅ ملک یې نه ورته کوي ولې د خپل افغانان دغونه بې انتفاقه دي په قومي په سلسل د حزبو په سلسل د ژبو په سلسل د مذهبو په سلسل باندې ولې ژر سره وویشل کېږي دوی کې ولې دغونه د خارجیانو لاسونه کار کوي چې دغه وکي دوی بیا په شل ډلو سره طالب دی دا پلان دی دا طالب هم د دې وطن سره دی یعنی کله د وطن نه وای نو دغه ځای ته نه رسیدای په دې شل کاله وځنګلی په دې وطن کې کله طالب د دې وطن نه وای او د دې وطن خلکو نه غوښتلای نو څنګه ترګه ځای ورسیدای خو شل کاله د امریکا پښتون کې دلته وځنګیدای د
دولت
مملکتو په پښتون کې وځنګیدای
مله اوریدونکو ته به هم نوبات ورکو سلامات وسی د دې اوریدونکو نظر و چې ویلې خپل افغانان باید سره یو شي سره یو موټی شي او د خپل ستونزو حل ته مټی راباد وهي ډیره مننه ورزو سیدی صاحب ته سیدی صاحب موږ هڅه کوو چې له استاد ودیر صافی سره هم اړیکه ټینګ کو خو ټلیفونونه کار نه کوي فکر کوم د بحث کې به ونه شو کړی چې ورسره خبرې وکړو سیدی صاحب تاسو د دې اوریدونکو نظرونه واوریدل څه کول په کار دی په خپل په افغانستان کې دننه اوس طالبان حاکم شوی دی په افغانستان باندې څلور میاشتې د حاکمیت تیریږي کنړی همداسې چران کې وی سیمه همداسې چران کې وی افغانستان سره پر رسمیت نه پیژني خپل دیننه طالبانو ته څه کول په کار دی چې یو څه اقتصادي اړخه هیواد په پخو دروي
مننه د معزز اوریدونکو خبرې می واوریدلې لمرنی ورور هغه خبرې چې وکړې په هغه باز نقاط باندې تم کېدل په کار دی اخرنی ورور چې خبرې وکړې هو دا وطن بخپل افغانان جوړي نړیوال ټولنه کې د خیر او خیرات مثلا مخ کې د منافع او د مصالح خبر ده د دې کې کوم مشکل نشته چې مونږ قومونو پورې د احزاب پورې او د مختلفو حلقاتو پورې تعلق لرو اما مشکل هغه وخت پیدا کیږي چې ګډ مشترکات باندې ګډ کار ونکو دا نورماله خبر ده چې د مسایلو په مورد کې احزاب سازمانونه او حلقات مختلف نسخې لري اما د طالب په شمول باندې که د افغانستان په مورد کې نسخې لري چې دا د دوی حق دی اما په یوشتمه پیړۍ کې د نسخو د مشروعیت اخستل په کار دی او طالبان په دې مورد کې توجه نه کوي خبره په دې کې نه ده چې نړیواله ټولنه ولې طالبان په رسمیت نه پیژني او حکومتونه ورته نه ورکوي زه متاسف یم چې نړیواله ټولنه یا زمونږ خلک او یا طالبان اوسنۍ مرستې د مشروعیت سره پیوند ورکي د مشروعیت مسأله بل خبر ده مشروعیت نه منظور د اوسنۍ حاکمیت د طالبانو د حاکمیت مشروعیت ده او د افغانستان خلکو ته مرستې رسول بل خبر ده دا دوارو ته پیوند ورکول نه طالب ته په کار دی چې د دې زخمی ګوتې نه ونیسي او نه نړیواله ټولنه ده هغه زه پولې چې زه برداشت لرم دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په مورد کې کانفرنس جوړي اسلامي هیوادونه دا مثبت قدم دی دا د دې قدم دی چې نړیواله ټولنه او اسلامي هیوادونه الله تر اوسه پورې د افغانستان په مورد کې بے تفاوت نه دي بيد نه دي دا خدای چې د افغانستان د لپاره مرستې راټول شي صندوق جوړ شي او دا چې د طالب لوري تاکید کوي چې د جنس په ځای ماته پیسې راکا زه په کلکه د مخالفم. میکانیزم باید جوړ شي چې څنګه نړیواله ټولنه بدون د دې چې د مشروعیت مسله مطرح شي د طالبانو د حاکمیت کنه شي څنګه وکړی شي مستهلکینو ته په مستقیمه توګه مرسته ورسی. دا د خوخی زده چې د طالبانو استازی جناب متقی وویل چې موږ تمامه زمينه سازی کوو، دا هغه توقع ده چې موږ د طالبانو نه لرو. اما دلته بعضی اوریدونکو چې تلیفون کړو دو شیونه سره مغالطه کوي او په ډیر مواردو کې هم مغالطه شوی دی. دلته په لندن کې اعتراضی غونډه وشوه او هغلته هم دا دو شیونه سره مغالطه شول چې مشروعیت مشروعیت خپل ځان ته مسائل لري، اما مرستې ژمی د کرونا د خلق معاش نه لري، بی امنیتی ده، د دې سره مرسته نه کول په دې معنا چې د طالبانو سره کوم مشکل لري دا جنایت ده.
د قبول وړ نړیوالو مرسته کوونکو هم دا غټ پورته کړی. د ملګرو ملتونو ادارو ویل دي، د کډوالو علي کمشنری ویل چې له افغانستان سره مرسته باید سیاسي نسی، یعنی بشري مرسته باید ادامه پیدا کړي. دا چې حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي یا نه پیژندل کیږي دا سیاسي موضوع ده، دا باید د دې بای یا د دې قرباني باید عام ولس ورنکړي. په مجموع کې په همدې خبرې کې چې دغه کانفرنسونه چې پرون په اسلام آباد کې یا د یکشمې په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شول، د دغه ادامه څومره مهمه ده، او په مجموع کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان اغیز په نړۍ کې او په سیمه کې څومره مهم دی، او اغیز به د طالبانو پر حکومت باندې د طالبانو حکومت ته په زمينه سازي باندې لڅوي.
د ملل متحد نه وروسته د اسلامي هیوادونو سازمان او زمنګ ملت مسلمان ملت دی، او طالب هم د ادعا لري چې د اسلام په خدمت کې ده. نو د نړیوال ټولنې چې د اسلامي هیوادو په چوکاټ کې هغه فیصله او سپارښتنه چې په پرونی کانفرنس کې هم وشوه، ک طالبان په نظر کې ونه نیسي او د خپل فهم پر بنیاد باندې د اسلام نه وای چې همدا صحیح ده او قبل نه وي، بس موږ نه پریدو، دا زمان ته پدې دا به ډېر مشکل ایجاد کړي. اما په مجموع کې دا کانفرنسونه چې په هغه کې وعده ورکول کیږي د کار پیل دی، اما کار وروسته شروع کیږي. زه امیدوار یم چې نړیواله ټولنه داسې میکانیزم په عمل کې جوړ کړي چې دغه تعهدات چې د نړیواله ټولنې د اسلامي هیوادونو په چوکاټ کې تنظیمیږي په داسې ترتیب باندې تنظیم شي چې د هغه نه حکومتونه سو استفاده ونه کړي، ملت ته ورسیږي، همدانن ورسیږي، په دې چې د وطن وضع په ډیره فجی حالت کې قرار لري او زمنګ ملت حق لري چې نړیواله ټولنه د هغه په مقابل کې خپل واجب اجرا کړي. دا کانفرنس باید ادامه ولري، اما متاسف یم چې په پاکستان کې دار شوې ده د هغه سره چې د افغان ملت تلويح کال نه را پدی خو.
سید صاحب هم دې موضوع باندې لږ تمکیګ په دې کانفرنس کې عمران خان وویل دا چې په افغانستان کې نجونې تعلیم ته نه پریښودل کیږي دا یو کلتوري او دودیز ستونزه ده، په دې باندې ډیر خبرګونونه هم راغلي دي. فکر کوي پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ آیا رښتیا هم غواړي چې د افغانستان د حکومت په نمائندګۍ دوی خبري وکړي؟
د تاسف خبره ده چې طالبان د خبرې ته نه متوجي کیږي. د افغانستان په استازي توپ په مختلفو ستیجونو د پاکستان د منافعو سره سره ساتلو سره سره پاکستان غږیږي. منګه نړیواله ټولنه او تحلیلګران په دې باور مند دي چې کچیرته د ملت غوښتنه دا و چې د بهرنۍ تسلط دی په افغانستان کې پای ته ورسیږي چې دا زمونږ ټولو غوښتنه و او طالبانو هم دا شعار مطرح کوو، اما د نړیوالې ټولنې د په اصطلاح د عسکري او پوځي ځواکونو د وجود د پای ته رسیدو په نتیجه کې چې پنجاب ته زمينه برابر شي چې برابر شوې ده، دا د تاسف خبر ده او دا هغه شی دی چې تناقض لري د پاکستان د طالبانو د عمل او د قول د قول او د عمل ترمنځ. په یقیني ډول هغه اظهارات چې عمران خان وکړل د افغان او کلچر په مولد کې د طالبانو تام توهین دی چې طالبان اسلامي اساس په موازیو کې دا غی نه غنی بلکې قومي په اصطلاح انانوي شی غنی، چې دا مطمئنند اعتراض موجب دی او دا زمونږ حق دی چې اعتراض وکړو چې تاسو برداشت په دا مسله کې خطا دی، بې ځای دی،
او دا دقیق بله. خبر نه ده
سیدی سی ورو د بحث د پای شی بوت نګدې شی وی غواړو لاند تفسیره پروسه کې استاسو لرو د مشروعیت لپاره بعضی اصول د تاسو ته د بحث په پایل کې اشاره وکړه ټاکنې دي چې اوسب اوګد مهاله وی د ټاکنو زمينه سازي او د غرض بودیجه او نور مسائل اما په افغانستان کې لوی جرګې هم شوې دي د مشروعیتونو د ترلاسه کولو لپاره څه کول په کار دي طالبانو ته چې تر څو زر تر زر حد اقل په کور دننه د مشروعیت لپاره ګامونه پورته کړي پلان دو کې مهرباني
مننه زه په کلکه په دې باور یم چې جرګې د افغانستان د تاریخ یو جز دی اما په یو شته په اړه کې موږ په دې څلوېستو کلو کې د جرګو بنیادونه او اساسونه ولیدل په جرګو کې هغه اوتوريتي طبيعي اوتوريتي راځي د خلکو استازي څوب کوي متاسفانه دا طبيعي اوتوريتي په افغانستان کې تر ډیره حدا پورې لمنځه تللې دي او په دې بهانه چې موږ د افغانستان حاکمیت اوسنی حاکمیت ته مشروعیت ورکړ شي د لوی جرګې زه فکر کوم دا به دقیق بحث نه وي موږ په جمهوریت په قانوني اساسي کې هم لوی جرګه په هغه عناصری نوې شکل باندې نه دراغله لوی جرګه خپل ځان ته تعریف لري دا هغه د میکانیزم د جوړولو لپاره په صورت کې د قبول ورده د بغیر د دینه یوازنی مرجع د مشروعیت هغه یو فرد یو رائے ده منګه په دې باور ناستو چې گویا سبا د افغانستان کې انتخابات وشي منګه په دې باور ناستو چې طالبان دې تل به کلن مشکلات په یو رس کې حل کې په دې باندې سره پیګو اما دلته یو سلسله تعهدات ورکول یو سلسله پالیسی مطرح کول او دغه په چوکاټ کې طالبان خپل موازین نه دی روانه کوي او تمامه پای کوي
ډیره ډیره مننه سلامات اوسه سیدی صاحب کور مو ودان اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله د ازادي رادیو اونیس بحث همدلته پای ته رسیدي ل خپل میلمه له حقوقي کارپو دنیا عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا ل غړي صلاح الدین سیدی صاحب نه مننه موږ د بحث ته د کابل پانتون استاد په هان ودیر صاحب هم راغوختي وو خو ور سره د اړیکه په ټینګښت بریالي نشو